درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازالی رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې. په دې لمړی خبری مجله کې به واورید. نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشته شي او ډیری افغانان وایي
ډیر خلک په دې مقارنه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د ګاز باندې ډیر تاثیر اچولی دي.
د طالبانو له لوري له دندو د مستکی کډرونو د لری کېدو لکه بل ډیرې پروژې نیمکار پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر مستکی چې نوې کس چرزي هغه د دې مسایلو سره بلد نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډیر پلونه ویچاړ کړي خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ ار پلچک جلاد ځان کړی او ان شاء الله پر نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لاسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بورا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او ډاډ یې ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او شاغلی حنیفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې دی بورا لاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پانې لمخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر ماخستن رسنوی ته په واسطه ول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایي برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غغړی یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان نه پیښیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ندی ویلی چې د اردو په جوړولو کې د پخوانی حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلی چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 330 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او په کې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له راتګه وروسته له افغانستان سره نړیوالی الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو هیوادونو سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه له سپین سترګۍ ډکه وبلل او امر یې وکړ چې دا کسان باید د ده په وینا بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو بر اتر لاسه کړ چې په 2014 کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګیدلی وو. خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د آزادېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای درې ډله یعنی فرانسه، جرمني او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني په یو خپل باوري دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
نو موږ یې زیاته کړ په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو په اړه خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې د شپږم پړاو په محل درېدلې وي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وای متحد ایالاتونه د تایوان پاره په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبري اعلان وکړ او ویل
As we done over multiple administrations
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې تر سره کړی اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبري ورسره تر دې کې چې د امریکا ولسمشر وویل چې چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. و بجې او و دقیقې شوې. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو او بنسټونو اندیشنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او د په وینا سقوط په چټکه روان دي. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه کڅه هم له خپل اړخه د افغانانو د لاستیبیا او مرستي ډاډ ورکوي خو پر نړیوالو شخ کوي چې له افغانانو سره بشری مرستي مشروط نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډیر خلک پرې مخارونه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډیرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو سرک د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې ماشين کې هم لورای ښکاری. د غلطه ګن شمیر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تم کیږي.
دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کې ورور د غرد خپل جبو د سره ویوړل.
د علمان ته ولایت کې د روحیم ردی د کې ډیر کې یغه د فارو غایت یې جدیله خونه و چې یو ډیر خلک غیر ته تشویق چې دې نه پازاب دی او دغه لپاره باید پلان یو کوبات یې نو مګر موږ ته کومه کوچ
کارونه هم یو مچ پر دې ورو ورو موږ ورځ کار کړو موږ زو کا سپلا ورځ وای کار کو کار نه پیدا کیږي درش کړه کول نه لرو الله نه مزان سپارلې
قرآن ځان از ما پیغام دغه دې چې دغه امارات از موږ دغه ارزګون دغه مهيله ده خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه ټول خلک و د خدای دې موږ پر چا وزارو چاته وای چاته مزاغ ورسوي
زموږ د مزدورانو چې د چوکي سرواډي بروادي ګرځو د شرګنی حکومت پر دې بلې موږ کار نه کړی موږ نو دوه مواد بودی زموږ د وړو بودی زموږ د غوري بودی د سره شوب میشت کې یو رسکار هم پیدا کیږي.
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیل ولایتونو کې پر بې وزلو مرستې ویشلې خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي. د افغانستان بشري وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیواله پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. د رویټرز خبري اژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تورېستي ډالو ته لار هوار کړي او هم به د غلطه اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو په یوازې سر ټول پیټې پر غاړه نشي اخیستی. د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ څه پورې مشروط نه کړي.
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوي شرط مه ورسره کوي. عام افغانان باید د هغه څه بیا ورنکړي چې هیواد کې پېښ شول. موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني.
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جی شل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارد بشري مرستو ژمنې وشوې. هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو، خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري، د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیش زیات شوی دی. دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلداري یا روپۍ افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواده په زیاته پیمانه د ډالرو وتل په راتلونکي کې د افغانیو پر ثبات منفي اغیز وکړي.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده. د صرافانو د اتحادیه مسلان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندیا غوایي له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل. روسا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او بازي خلک راځي دلته ډالر رانیسي. ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په 101 اویا کالداري یا 101 اویا کالداري په آزاد بازار کې 2 اویا 2 اویا باندې دي، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 108 روپی باندې دي. دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي. دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کې دوسره له تیر دوه میاشتو راهیسې په لسکونه زره خلک بیکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافي مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدي چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولې دي. او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبره چې مثال نظام اوشته دي، خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورس پورا شان ګرانیږي. چار چاته ورته کاغذ والا دی کچیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړی دی وای ډالر لوټ سوی دی.
ما جواب دی دلته د خلک بیا وای د پرجې شاته خبري خراب دي. اوس مطلقاً ډالر پاکستان اوس هیڅو کالدار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخو د اقتصادي چارو شننکي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پر راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډې زیات تاثیرات وارد کی. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچيري موږ راسو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزې په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولی دي. تجارتان چې معمولا ټی ټی کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته، ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دی، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود وو چې ترسو د مال را واردول و افغانستان ته وکړي. د دې خلابه را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي، لکه څنګه چې اوس موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي، لا به هم نور چټ څه کچيري دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوولو سکالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي، خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په خواهی په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه. د خبرونې له مخې له افغانستانه د ترک پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو څه باندې دوه میاشتې وزي، خو هغه ترجمانان چې له دوی سره کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تیروي. دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د ایستلو کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو آزادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیې غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپلو پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي. یو اس نیوز خبرونې د افغانستان پر بد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یو سویډني چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط لور ته چټک درومي. د الکساندر کارنوویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوی چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یو نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي. د طالبانو لاسته د افغانستان له لویدو وروسته لویدیځ او په مجبور کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریدویلی د اندیشنه داده چې افغانستان د سقوط په درشل کړي او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لار هواره کړي. د تاورته اندیشتې ځینو نورو ویډیوزو چارواکو هم څرګندې کړې دي. د اروپا اتحادیه ووبشت غړیو هیوادونو چې سویډن هم پکې شامل دي، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره بشری مرستې ډېرې کړې، خو له دې هیواد سره د پرمختیايي چارو لپاره مرستې درولې دي. د تاورته اقدام ګڼو نورو هیوادونو او نړیوال بانک هم کړی دی. سویډن او نور هیوادونه وایي چې افغانانو ته مرستې د طالبانو په لاس نه رسوي، بلکې په مستقیم ډول یا د مرستندوی مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته مرستې ورکوي. د افغانستان د مخکینی حکومت د کډیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادعا کوي طالبانو د دې وزارت اتبش مسلکی رئیسان لدند او ګوښه کړی دي. پوپل حبیبی وای ګوښه شوی کسان مسلکی کډرونه وو او په پوره رونټیا په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو. شغله حبیبی د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمکاره پاتې دي او کې چاري پایل نشي پر روان ژمي کې بعد د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاړي شي.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکه ډېری کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته له خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه دا چې تر پښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبی ادعا کړی چې د دې وزارت نوې رهبرۍ اته ویشت ولایتي رئیسان له دندو کوخه کړی دي. خغلی حبیبی ازادی رادیو ته وویل تا کسان مسلکی کډرونه وو غوخکول به د هغو پروژو د عمل کې دوه مخه ډب کړی چی کارونه لنیمایي زیات مختتللی وو.
نیمه کار پروژه چې تقریبا د 200 میلیون ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کار پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د همدوی کړی دي، همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوهي، او دغه نیم کله پروژې مورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځن یو ګوښه شوو رئیسانو سره اړیکه ونیوه، خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانې نه کړي نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکه کوي چې یو بیلګې د کابل پوهنتون لپاره د یو ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یو لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختونې وکړو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر نن لا په دې اړه نوې پریکړه نه ده شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانې مرستیال وای طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي چې لکه بلې یو شمیر پروژې چې نیمګړي پاتې دي په ژمي کې د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په هلمند کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړی شي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي چې د تیرو جګړو په مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان هم د ښاروالۍ دغه کار ستاینه کوي. په دې اړه دا راپور
د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د شاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوز د لمنځړولو لپاره په ماينونو لوزولي وو. د لشکرګاه شاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه شار ویل چې یاد پلونو او پلچکونو د شاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی هغه غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتک پر زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونو رغول په بخښه کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او انشاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چاري هم پیل شي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه موږ ګټه اخیستنې ته سپارلی دی. کثافت بیلابیلو کې برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت جریان لري. هغه برخې چې ډېر اصل اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندې کوو او تر سره کوو به.
شاغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوې دي. بل خو بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسولینو د دغه کار ستای نه کوي. دی وایي کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلو به د ترافیکی پیښو مخنیوي وسی او د بل خو به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا د پاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دوی جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ را تاکي، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو وساکي ده.
د دغه ولایت د شاروالي مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونو روغتیاي مرکزونه شوونځي لوی پلونه او متاسات ته هم زیان اوښتي دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول لمنځوړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د بخښنې نړیوال سازمان د حقوقو لسګونو افغانانو په اړه اندیشنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزوو یو کم تلیشتول شوې دي. کوزوو ته د لیشتول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره په احتمالي ډول امنیتي اندیښنې موجود دي. د افغانانو د حقوقو څخه باندې یو لکو کسانو لړلې څخه دي چې امریکایي سرتیرو په اگست میاشت کې افغانستان وېستل. تفصیل په دې راپور کې
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هر کله کړي چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستان وو ایستل. خو دی وی وړې ډلې په اړه ځینی ملاحظه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانانو د امنیتی ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي. دی اژانس ویلي د باند سټیل په نوم اډې ته دغه وړې ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو ولري. راپور کې راغلي تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوې دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کېږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکې یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړي چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوس امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولې دي. خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له 13 اگست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې گیر پاتې دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډ هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوځ پر جوړولو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 3 شپېته امریکایات به سره په تماس کې دی. د ترکیه ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د 10 سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې احمد جاوید دی، د ځوانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کې چې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کېږي چې په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او غوته شوراګانې جوړو، دغه یې امانګي کوو، دغه یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي. هو همدارنګه دوی هلته خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات چې دوی ویلي به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي، چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې ډېر مشکلات لري، نو تاسو هم دا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګرځوي دی هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس وګرځوي، چې دوی یعنی دند نه لري.
دا خبرم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکاره دي او څه به وشي، څه وادي وشوي کوونه شي.
دغه موضوع خو موږ دم د ځوانانو چارو د مهینت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخه کې دوی یعنی مسولیت لري. بیا دغه ترڅنګ مو دا اغاړوند ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخه کې چې دوی ورتیا لري یا چې لیسانس کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په اغاړ باندې وزارت مو دوی هغه انومان مور وړه او همدارنګه دوی لیسونه مو ور وړه چې دوی هغه خلک اغاړ باندې وزارتونه کشیر بدن دی لانی نو حق اولیت پیدا غو هم دوه ځوانان هم د اړوند د وزارتونو دوی کچیر مر سره مانګیو کې نو دا به ډیر مفید تمام شي او کچیر دوی ونی کې نو بیا به ونی شي نو ان شاء الله موږ خو یلا تروس پر دې ته خوشبین نو چې هم د اړوند وزارتونو دوی به مر سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوسټو کې دوی به